لاس بجې شپې د روانې خبرونې ډیره برخه د سندرو میلمانه خبرونې ته ځانګړې شوې ده، خو تر هغې مخکې لنډ خبرونه ورپسې څو راپورونه. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ازبکستان ته خپل وروستی دوه ورځنی سفر ګټور وباله. ټوماس ټویس پرون د مې پاته ویشتمه په یو لړ ټویټونو کې لیکلي چې ازبکستان د افغانانو په ملاتړ مهم رول لوبوي. ښاغلی ویسټ زیاته کړه چې د ازبکستان مشرتابه له طالبانو سره د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې، بشري حقونو او ثبات په ګډو لومړیتوبونو کار کوي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي له ازبکستان سره به د امریکا ملګرتیا هم دوامداره او پراخه شي. د هغه په وینا د ترمیز ښار یو مهم بشري مرکز دی او ازبکستان په دې ټولو مسایلو سربیره افغانستان ته د برېښنا لیک جاری وساتي. د طالبانو حکومت وایي د آی ایچ ایچ په نوم د ترکیې یو خیریه بنسټ په کابل کې د یتیمانو د زده کړو یو لوی کمپلیکس جوړ کړي. د طالبانو د پوهنې وزارت لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د دغه وزارت سرپرست مولوی نورالله منیر او د ترکیې خیریه بنسټ مشر عبدالله پرون سره لیدلي او تمه ده د کمپلیکس په جوړېدو سره ګڼو یتیمو ماشومانو ته د زده کړو زمینه برابره شي. په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ له نهو میاشتو په تېرېدو سره لا هم د شپږم ټولګي پورته نجونو ته د زده کړو اجازه نه ده ورکړل شوې او د ښوونځیو دروازې د دوی پر مخ تړلې دي. انتقادونه پر دې دي چې د طالبانو د پوهنې وزارت د دې ستونزې د هواري پر ځای په نورو مسایلو تمرکز لري. په هلمند کې د یوې ټرافیکي پیښې له امله درې تنه ووژل شول. دغه پیښه تیر مازدیګر د هلمند د مارجې او نادلي ولسوالیو ترمنځ پر لویه لار رامنځته شوې ده. په هلمند کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست مرستیال مولوي محمد قاسم ریاض ازادي راډیو ته وویل
مارجې ته پر غځېدلې سړک د جنب د پوستې سره د یواره د ټونس موټر او موټر سایکل ترمنځ ترافیکي پیښه شوه چې په یاده پیښه کې موټر سایکل چلوونکی او دوه تنه ښځینه پر ژوند له لاسه ورکړي.
دا مولوی ریاض په وینا د ټونس موټر چلوونکی د طالبانو د نظامیانو لخوا نیول شوی دی. د نیمروز ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې ایران ته د نشه یي توکو د قاچاق په تور یو تن نیولی. د نیمروز د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس مفتي حبیب الله الهام پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل
د نیمروز ولایت د سرحدي ولسوالۍ کانګ په مربوطاتو کې یو تن د 300 کیلو ګرامو تریاکو سره د سرحدي ځواکونو له خوا څخه ونیول شو او د قانون منګولو ته به وسپارل شي.
د الهام په وینا لنیول شوی کس څخه پوښتنې روانې دي. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ وایي د وسلو د تراژیدي د مخنیوي لپاره هیڅ کار نه کیږي. د جمعې په ورځ په هوټسن کې د امریکا د ټوپک د ملي ټولنې په غونډه کې د وینا پر مهال ښاغلی ترامپ وویل
د تل په څیر له تراژیدیو وروسته د کین اړخو لخوا د ټوپک کنټرول بیلابیل پالیسۍ وړاندې شوي او د ویرې د مخنیوي لپاره هیڅ نه دي ترسره شوي، هیڅ هم نه.
دا څرګندونې وروسته له هغه کیږي چې د امریکا په تگزاس ایالت کې په یو ښوونځي کې د ډزو په پایله کې د زده کوونکو او یو ښوونکي په ګډون لږ تر لږه 20 کسان ووژل شول. د اسوسییټډ پریس تر راپور له مخې په تیر کال کې په امریکا کې په 22 وسلوالو بریدونو کې 304 اویا کسان وژل شوي دي. لکه څنګه چې د خبرونې په پیل کې مو یادونه وکړه چې د خبرونې ډیره برخه د سندرو میلمانه خبرونې ته ځانګړې شوې، خو تر هغې مخکې څو راپورونه. د رسمي شمیرو له مخې په تیرو 15 ورځو کې په افغانستان کې لږ تر لږه 19 ماشومان وژل شوي دي. په افغانستان کې د یونیسف استازی د ماشومانو پر وړاندې د سخت او تریخوالي د پای ته رسیدو غوښتنه کوي او وایي ماشومان باید هیڅکله د لویانو د شخړو بیا پرې نه کړي. نور جزئیات د صفی الله ستانکزي په راپور کې.
تیر 15 ورځې د افغانستان د ماشومانو لپاره له خونړیو پیښو ډکې وي چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف خبره لږ تر لږه 19 تنه افغان ماشومان پکې وژل شوي. پرون هم د کندوز ښار په باغ میر سیمه کې دوه ماشومان وژل شوي او یو بل ټپي ده. د کندوز د پولیسو ویاند عبیدالله عابدي د جرمني خبري اژانس ډي پي ته ویلي چې دغو ماشومانو ته د هوان له یوې ناچاودې مرمۍ سره د لوبې پر مهال مرګ ژوبله اوښتي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف وایي په کابل او مزار شریف کې د چهارشنبې د ورځې په بریدونو کې 14 ماشومان وژل شوي. دغو بریدونو د درې مینی بسونو مسافر او په یو جومات کې لمونځ کوونکي په نښه کړل. د مزار د پیښې یو شاهد عبدالله رویټرز ته ویلي چاودنه دومره سخته وه چې څو ماشومان اور اخیستی وو. د غذای کې چاودنه وشوه، اخوا کې دوه درې جسدونه پراته وو، یوازې ډریور لږ ښو، ښځې او ماشومان سوځېدلي
وو.
په افغانستان کې د یونیسف استازي محمد آک ایویا د ماشومانو په وړاندې د سخت تاوتریخوالي د پای ته رسیدو غوښتنه کړې. داسې یو هیواد چې له څلورو لسیزو را په دې خوا پکې جنګ جګړو او بریدونو ګڼ افغان ځوانان او ماشومان وژلي. محمد آگایو یا ویل ماشومان باید هیڅ کله د لویانو د شخړو قیمت ادا نکړي او ماشومان باید تل خوندي وي. ایووا ویل تیره میاشت په کابل کې په یو عالي لیسا او ښوونیز مرکز کې په یو لړ همغږو چاودنو کې لږ تر لږه 9 ماشومان وژل شوي او لسګونه نور ټپیان دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف د راپورونو په اساس له 2005 کال راهیسې په افغانستان کې له 23,000 زیات ماشومان د جنګ، جګړو او بریدونو قرباني شوي.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورونه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
په نورستان کې چارواکي وایي د لویدیز نورستان نورګرام لسوالی شام درې کې لګیدلې وری کنټرول کړی او په سیمه کې د دوه قومونو ترمنځ د دښمنۍ د پای ته رسولو هڅې کوي. د یادې دښمنۍ لامل هر کال د شام درې ځنګل کې ور لګیږي او همداراز د یادو قومونو ترمنځ خونړۍ جګړې هم رامنځته کیږي. ور د تیرې پنځ شمې پورز لګیدلې وو. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
د نورستان د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی سمیع الحق حق بیان د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د نورګرام ولسوالۍ د شامدرې ځنګل کې لګیدلې اور مهار شوه او همدارز هڅه کوي چې په شامدرې کې د پترنګ او چاهل قومونو ترمنځ د پخوانی دښمنۍ پر اور هم خاوري واچوي.
اور مهار شوه د کوم ځای کې لګیدو مغزیر څه شاهد سی وی چې غزمه کې د لارې اور خوري څوونه د لارې کوونه د لارې خو چنسی باندې څنګه وڅ شوی دي او کوم ځای کې غزمه کې د لارې خوريږي نو هغه مغز ترتیب سره نو ان شاء الله ور مهار د دښمنۍ باره کې مر ډیر جدي دي. هغه دواړو قومونو سپینګيري په پارون کې ډیر وخت باندې مداروجه کې زما په خیر خوشي کړی دي. په ضمانت باندې دا غو مسله شروع کو قانونا د دواړو نه د 7 اگست دي.
که څه هم چې تر اوسه د شامدري په ځنګل کې د اور لګیدو لامل نه دی معلوم، خو د سیمې خلک وایي چې په ځنګل کې له اور لګیدو وړاندې په یاد دره کې وو کورونه هم سوځول شوي. د نورستان په یو شمیر سیمو کې د ځمکې، ځنګل، اوبو او څړځایونو پر سر د قومونو او کورنیو ترمنځ دښمنۍ شتون لري چې هر کال په کې یو شمیر کسانو ته مرګ ژوبلا وړي او د یادو دښمنیو په اور کې د نخترو او زنغوزیو شنه ځنګلونه هم سوځي.
ازادي رادیو پلانډو چپو
ازادي رادیو پرلانډو چپو پر 14.5
19.8
څلورويشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلای څنګه.
د کابل ښار د خوراکي موادو پلورونکو وایي د اوکراین د جګړې دوام په افغانستان کې د بای په لوړېدو تاثیر کړی. افغانستان تر ډیره خوراکي مواد لمنځنۍ آسیا واردوي، خو اوس چې د اروپایي پیرونکو مخه منځنۍ آسیا ته شوي، افغان سوداګر له ستونزو سره مخ شوي. د سوداګرۍ او صنایعو خونه تاییدوي چې د ارتزاقي موادو او تیلو په بای کې 15% زیاتوالی راغلی. صفی الله ستانکزای د اسوسییټډ پریس په استناد په دې اړه راپور لري.
پر اوکراین د روسیې د یرغل تداوم د افغانستان په څیر وارداتي هیواد باندې له حده زیات تاثیر اچولی. دا د کابل په بازارونو کې د سوداګرو او پلورونکو خبرې دي چې له اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره غږیدلي. دوی وایي د اوکراین جګړه د دې لامل شوه چې د منځنۍ آسیا په بازارونو باندې چې افغانستان ترې توکي واردوي ګڼه ګوڼه زیاته شي او له امله مواد قیمته شي. د باغ قاضی عمده پلورونکو سید جلیل وای
اوکراین کې چې جنگ شروع شو، هغه خلک اروپایي خرید له قزاقستان شروع کړ. هغه له قزاقستان کله خرید شروع کړ، هغه جی کې له قیمتي راغله.
در محمد هم چې د خپل هټۍ مخته ولاړ دی وای د موادو په بایو کې تر 800 افغانۍ توپیر راغله.
800 افغانۍ تفاوت راغله ده. نو دا قیمتي د جهانی دا او ټول جنجال او مشکل چې دا فقط د اوکراین او د روس دی جنگ چې خپل مابین کې دوی سره جنگ وکاو دغه مشکل موږ او تاسو ته میجات.
پر اوکراین د روسیې د یرغل دوام د دې لامل شوی چې په افغانستان کې د وړو خوراکي او کرنیزو توکو او تیلو بې بيساري لوړ شي او دا هیواد چې وارد مخه پکې خلک له لوګي سره مخ دي لا یو جوړ بحران ته بوزي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس له یو اقتصادي کارپو وحید الله غازی خیل سره هم خبري کړي او دا اعلان ترې پوښتنه چې د اوکراین جګړې څنګه د افغانستان په بازارونو اغیز کړي.
اکونومیکلی اټ افیکټډ افغانستان
له اقتصادي اړخه پر افغانستان ډیر اغیز ځکه کړي چې افغانستان غنم، تیل، غوړی او دا شیان له قزاقستان واردوي. جګړې ټوله سیمه په ځانګړي توګه افغانستان اغیزمن کړي. د طالبانو حکومت بیا نړیوال ټولنې څخه ګیله لري چې د اوکراین په جګړې سره افغانان هیر کړي او بنسټیز مرستې نه ورسره کوي. د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت مرستیال عبدالسلام سادات په دې اړه وایي،
افغانستان به یک فاجعه روبرو است.
افغانستان له یوې فاجعه سره مخ دی. خونړۍ یوازې په یوې بورې وړو او 50 کیلو غوړیو سره غواړي ځان بشر دوست معرفي کړي، حال دا چې دا زموږ د ملت د هیڅ درد لپاره نه دوا کیږي.
درد ملت دوا نیست.
د ملګرو ملتونو د یو وروستي راپور له مخې په افغانستان کې تیر 3 میاشتې د اوبو لګولو لپاره تخمونو سرې او اوبو ته لاسرسی محدود دی. د کار فرصتونه کم دي او خلکو په تیرو 3 میاشتو کې د خوراکي توکو د پیرلو لپاره ډیر پورونه اخیستي. د ملګرو ملتونو د ژغورنې نړیوالې کمیټې او د ماشومانو د ژغورنې ادارې تیره اونۍ په جلا جلا راپورونو کې تایید کړه چې په افغانستان کې شاوخوا 40 میلیونه وګړي له سختې لوږې سره مخ دي. په دې ډله کې 10 میلیونه ماشومان دي.
یو شمیر محصلان په افغانستان کې د استادانو له کموالي شکایت کوي. دوی وایي که څه هم د 40 سلنه ازموینو په درشل کې دي، خو تر اوسه یې ځینې مضمونونه د استادانو د کمښت له امله نه دي تدریس شوي. د دغو محصلینو په خبره یو شمیر استادان چې نوي ګمارل شوي هم په کافي اندازه زده کړې او تجربه نه لري. د لوړو زده کړو وزارت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. نور حال په دې راپور کې.
هر روز ابتدان در روز پانتون میرم، اصلا خوش آیند نیست برام وارد شدن به پانتون.
دا انجلی د کابل پانتون د څلورم کال د یو پانزی محصله ده. دا وایي د استادانو کمښت او په تدریس کې د نوی ګمارل سوي استادانو د کافي تجربه نه لرل هغه څه دي چې لزده کړوې زړه توري کړی ده. دغه محصله چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله پراپور کې نوم واخیستل سي، وایي دوی له ستونزو لوږې او بې وزلۍ سره سره خپل درسونو ته حاضریږي، خو یو شمېر ستونزې لکه د استادانو کمښت او د نوی ګمارل سوي دانو به تجربه تو عملی مخوته در رسیدو د مخنیوی لامل کرسی.
ما استاد کافی نداریم، د پانزوی های دیگه خبر است ما استاد کافی ندارن.
حتی استادان نلرو لنو رو پانزوی هم چی خبریم استادان نلری. همچنین مزمون شده چی هیس استاد نلری. دا د 40% ازموینه نګدیږي. اند دغو مضمونونو لمړی پانی هم نه دا ویلي. همدارنګه موږ هم یو مضمون لرو، استاد یې چې له هماغه لمړی ورځ نه دی راغلی، یوازې موږ ته د مضمون نوم لیکلی.
پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته د بیلابیلو پوهنتونونو ډیری افغان استادان د هیواد پریښودو ته اړ سوي او یا یې هم دندې پریښي دي. یوه بله محصله هم چې نه غواړي په راپور کې نوم واخیستل سي، په تدریسي ساعتونو کې د استادانو له کمښت شکایت کوي.
متاسفانه ما در شرایط فعلی به کمبود استاد خودم شخصا صرف ما
بعد مرغه شخصا زموږ ټولګی په اوسنیو شرایطو کې د استادانو له کمښت سره مخ دی. ډېرې ورځې چې پوهنتون ته ځو یو شمېر مضمونونه مو هېڅ نه تدریسېږي د استادانو د کمښت له امله، او دا بیا د دې لامل شوي ټول محصلین له دې درکه وځورېږي او له درسونو زړه توري شي.
طالبانو پر افغانستان تر بیا واکمنېدو وروسته د ښځینه او نارینه محصلینو ټولګي هم جلا کړل. اوس مهال په اونۍ کې 3 ورځې ښځینه محصلینې او 3 ورځې هم نارینه محصلین د درسونو ویلو اجازه لري. یو بله محصله هم چې نه غواړي په راپور کې نوم واخیستل سي، دا بیا د درسي ساعتونو په برخه کې د نویو ګمارل سویو د استادانو د ستونزو خبره کوي.
در کل مشکلات هست، هم از لحاظ کیفیت درسی، هم در درسی کیفیت په لحاظ، او هم د استادانو د کمښت او درسی میتود په لحاظ. لومړیو کې چې استادان کم وو او اوس یې چې پر ځای نور استادان ګمارل شوي، د درسی میتود او روش په لحاظ هیڅ استاندارد نه دی.
د دې تشې د ډکولو مسولیت طالبان لري، خو دا چې د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت په دې برخه کې کوم پلان لري او کنه، هڅه مو وکړه په دې اړه د دغه وزارت د چارواکي وپوښتو، خو له مقررو اړیکو سره سره بیا هم د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي.
ازادي راډیو ته غوښتل د روسیې ولسمشر خپل فرانسوي سیال او د جرمني صدر اعظم ته ویلي چې مسکو چمتو دی د بندیزونو د لری کېدو په بدل کې د اوکراین د غلجاتو د صادرولو په اړه خبري وکړي. په ورته وخت کې نړیوالې ټولنې په روسیې غږ کړی چې په تور سمندر کې سوداګریز بندرونه پرانیزي او له اوکراین څخه د غلو صادراتو ته اجازه ورکړي. په دې اړه پام وکړئ راپور ته.
کرملین وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین، د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون او د جرمني صدر اعظم اولاف شولز ته ویلي چې پر مسکو د بندیزونو د لرې کولو په بدل کې د اوکراین د غلو د صادراتو په اړه خبرو ته چمتو دی. د کرملین په وینا پوتین پرون شنبه د می میاشتې په 28 نیټه د فرانسې او جرمني مشرانو ته په ټلیفوني تماس کې وویل چې روسیه چمتو ده د تور سمندرګي بندرونو له لارې د اوکراین د غلو د صادراتو په ګډون له خنډونو پرته د غلو د صادرولو لپاره د لارې په موندلو کې مرسته وکړي. د فرانسې له ولسمشر ایمانوئل ماکرون او د جرمني له صدر اعظم اولاف شولز سره په خبرو کې ولادیمیر پوتین وویل دا اقدام له روسیې د لویدیز د بندیزونو د لرې کولو په خبره مشروط دی. پر ماسکو وروسته له هغې بندیزونه ولګول شول چې پر اوکراین غیر مشروع یرغل پیل کړ. کریملین